سلامونه او د هایل اونیزي خبرونه لیدلو ته ستړي مشي. د طالبانو حکومت د اگست میاشتې په 1 چې د سنبلی نه هم نیټه و د قانونو د استخراج اړوند د 6.5 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت اووه قراردادونه لاسلیک کړل. دا اونۍ په همدې موضوع د دوه مهمو میلمنو نظرونه او ارزونې اورو چې د افغانستان د صنایعو معدن اړوند کاري سابقه او مسؤلیت لري. یو میلمه مو شیرباز کمینزاده صاحب دی چې دی د صنایعو قانونو د خونی رئیس دی، او بل میلمه مو جلیل جمریانی صاحب دی چې دی د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پخوانی سلاکارو. دواړو درنو میلمنو ته ستړي مو شویم. په خیر رالی کمینزاده صاحب او جمریانی صاحب، اجازه راکړئ چې اول کورم ودان ډیره مننه. اجازه راکړئ اول یوه مقدمه تاسو ته درکم، بیا به په پوښتنه واخلم. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت ویلی دی چې د قانون د استخراج و قراردادونه د برټانی، چینایي، ترکی، ایرانی او افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. کمینزاده صاحب، اوله پوښتنه به تاسو راجې کوم چې د دې شرکتونو د فعالیت باره کې تاسو څومره معلومات ماتلری، مثلا د کم وخت په افغانستان کې دوی د فعالیت جواز لري، څومره تخنیکی وسایل او د استخراج ماهر مامورین او کارګر لري، یا مثلا څومره بودیجه لري او نړیواله کاری تجربه. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ته، جمرانی صاحب ته، او د تاسو د رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د معلوماتو لپاره، دغه قراردادونه په یو کال مخکې یا د افغانستان د صنایعو معدن د خونې موږ د پیشنهاد د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت ته وکړو چې اوه پیشنهادونه هم درلودل د افغانستان د معدنو او طبیعي زیرمو د راسپړلو پروسس په اړوند باندې، چې دغه اوه پیشنهادونه موږ ومنل شول، چې په هغې کې یو دا و چې دا پروسس باید په داخل د افغانستان کې وشي، بل دا و چې واړه معدنونه باید لوکل یا داخلي سرمایه ګزارانو ته ورکړل شي. لوی معدنونو کې باید هم افغان لورای یا افغانی سرمایه گذاران باید یوه ونډه ولري، او زوزن نور او دا د موږ د پابلیکو د طرف وال خام پاخه مواد باید هغه څه وسپنه کې استخراجېږي که مس وي، که سرپ وي، هر څه چې وي هغه باید موږ پابلیکو ته دا ورکړو. دغه فرمایشونه یې زموږ ومنل، لوی معدن واړه معدن یې ورکړل اکثر از موږ صنعتکارانو ته یا معدنچانو ته. او د لویو معدنو چې دغه اوه معدن اعلان شول، په دې کې یو ښه پاکټ دا دی چې یو خوب دغه مادن ټولو د موږ افغانان دی ورسره، او یو طرف افغان دی، یو طرف خارجي کمپنۍ ده چې د تخنیکی ظرفیتونو د خارجي کمپنۍ نه به موږ هغه خلو کومک خلو، او په داخل کې دغه شرکتونه چې دي غټ غټ شرکتونه دي چې د لوی مالیا د اندګانو د جملې نه دي، دا ورسره شریکون شوي چې سالور معدنونه د وسپنې افغانان دي ټول، او خارجي کسان دي ورسره کمپنیان دي چې یو ترکی ده، بل هغه د برتانوي کمپنۍ ده، او بل دوه چې دي ایرانی کمپنۍ دي. د سرپو جاستو معدن خپل د افغان انویست ټول د لاس کا سرمایه گذاران شوی چې د لوی مالیات اندګانو د جملې نه دی، چې زه د افغان انویست ریاست هم په عهده لرم، او د وس د سرپو او د جاستو معدن موږ واخستلو چې په مقابل کې به موږ د ترکمنستان برخ د شبرغان ته دشت الوان پورې، او بیا به وروسته په دشت الوان کې به سبسټیشن جوړو، دا به جوړو، د ریالیټي به په دې کې حسابو، او دا به تقریبا 1000 میگا واټ برق برازي ټول افغانستان ته به تقسیمیږي. دغه هغه ناتمامه پروژه جاوا چې د نیچو ډیولاپمنت تقریبا 200 میلیون ډالر په لګولی وو، او شل 25% کارونه د دو پاتې وو، دغه کارونه به ټول موږ تکمیل وو ان شاء الله چې برق افغانستان ته راشي.
صحیح. او تاسو د تخنیکی ماهرین یا تخنیکی مامورین هم لري، او ترڅنګ وسایل هم لري؟
ګوره، وسایل خود هستی ما در طویل آشنا صاحب، چه موگ با دی موگ یو پیشنهاد دوا چه در غرق معادن خارجانو تا زکا مور کوای افغان باید ورسراوی دا پورین تندی امارت اسلامی و مانا موگ غالو چه دغو کبانو دی نیولو چل زده کرو. صحیح. بده که خارجی کمپانیان از موگ سرشته تخنیکی ظرفیتونه دی غوشته سن آتسا دی موگ دی خپل انجینیران مثلا ما بلا رو از پروتوکول لاستیکا آمده موگ دی تخنیک ده د ماسیلونو سره کله چې دوی پوريږي هغه راځي مستقیما مزموک په معدن کې او یا پیسه د کسان به دغه ماسیلین به موږ جذبه وو او دا به هم ټریننګي ورسره سلولي ګریجوالي او ان شاء الله خدای کول دا نور اکثر وسایل په افغانستان کې په د تیرو شلو کالو کې زخت ډیر راغلی دي زخت په اندازه زیات راغلی ان شاء الله
وان قدر کمینزاده سلزر اعظم بیا نور پختنیم په دې اړه لرم خو ډیر تشکر چې مشره معلومات هم د دې قراردادونو مبارک ورکو دا ما چې نه پویدلم خو چې تاسو ذکر کو چې ساسو د ادارې د خو دا پیشنهاد شوی چې دومره لوی قراردادونه به وشو جمهوریتي سپ تاسو ته پختنه دا و چې بیا هم ستړي مشي کوم مثلا د لوی قانونو استخراج شروع کیږي چې کمینزاده صاحب هم ذکر کو چې خارجیانو ته احتمالا ډیر وسپاري دا د تخنیکی او حقوقي اړخه د کوم اصول او قوانینو پر رڼا کې جواز لري چې هم د افغانستان د شتمنۍ په شفافیت سره ترلاسه شي هم د کار ګټه د افغانستان ملي بودیجې کې په یو مثلا نړیوال تضمین د مخینه خوندي شي او ځای نه شي.
السلام علیکم آشنا صاحب، تاسو ته کمینزاده صاحب ته زما سلامونه ورسیږي.
وعلیکم.
اول کمینزاده صاحب ته تبریکی ورکوم چې دا معدنو قرارداد دی ته ورکول سوی دی، دا خو یو ښه خبره ده. خو اصل کې په افغانستان کې چې کوم قانون دغه مروج دی هغه د هغه وخت قانون دی چې هغه مخکې د معدنو کا قانون کم تثبیت شوی و تیر حکومت نو د دې په اساس باید دا داوطلبي وشي او دا قراردادونه چې هر وخت تر چا ته ورکول کیږي اول دې دا قرارداد نشر شي. دوهم غټترین مشکل په دې کې زه دا وینم چې دا څونه کمپنیانه چې کمینزاده صاحب یاد کړی هم داخلي هم خارجي د دې نوم مخکې چا داسې نه دی اورېدلې نه چې په انټرنیټ کې څه وګوري څوک یې نه څه پیدا کولای چې دی کم کم معدنو باندې یا ترکیانو کار کړی دی یا دا انګلیسانو کار کړی دی. دا انګلیسي کمپنی چې دلته نوم یې اخیستل شوی دی چې په دا یو معدن کې دی وایي پنځه سوه دوه اویا ملیون ډالر سرمایه ګذاري کوي. جی بی ایم نوم دی ور کړی دی. دغه جی بی ایم کمپنی زه ډېر ښه پېژنم، اکثر دلته په انګلستان کې په یو څو پروژو کې موږ په دې سره ګډ کار کړی دی. دی خو وایي موږ هیڅ رقم نه کم قرارداد امضا کړی دی او نه کم سرمایه گذاری ته ملا تړلې ده. نو زه نه پوهېږم چې دا کم جی بی ایم کمپنی ده او څه رقم یې په افغانستان کې اوس دغه کړی دی چې دی پنځه سوه دوه اویا ملیونه ډالر. او بل چې څه رقم کمینزاده صاحب وویل چې نورې د زموږ د همسایګانو د ایران کمپنیانې دي، نو همسایه دې خدای راولي، خدای دې وکړي چې دې سرمایه ګذاري وکړي. دا ښه خبره ده، مګر دې چې خپل په ایران کې یو اشاریه د چا خبره یو میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري نس کولای دي، به دا سرمایه ګذاري په افغانستان کې په څه رقم کوي. نو دا ټول سوالونه دي چې د افغانستان حکومت باید افغانانو ته جواب ورکړي او دا قراردادونه باید نشر کړي. دا کوم پټه خبره نه ده، دا ښه خبره ده چې افغان تجارانو ته ورکول شوی دي، په څه اساس ورکول شوی دي، څنګه ورکول شوی دي، څه کارونه دي، کوي څه تخنیکی ظرفیت لري. معدن خو دا شی نه دی چې زه دې ووایم چې والا زه دې نن راسم او دغه پلچا او کلنګ دې راواخم او معدن رکشل دې شروع کړم. معدن خو ډېر یو تخنیکی شی دی. او که دا معدن ضربه ووینې چې دا ډېر افریقایي ملکو کې اکثر شرکتو دا کار کړی دی، که معدن ضربه ووینې، که د معدن قیمت پنځه سوه ملیونه ډالر وي هغه و پنځوس یا څلوېښت ملیونه ډالر ته راکښته کېږي یا دې راغله لاړ چې بیا دا هغه د سر معدن چې هر شی هغه چې چا ټول کوي ټول کوي، دغه پس نور لاندې زیرمې ته ډېر تاوان ورسېږي او هغه بیا د استخراج وړ نه وي.
نه جمهوریتي صاحب، زه اجازه راکړم دغه پوښتنه کمینزاده صاحب ته راجع کوم، چون ما په بل شکل غوښتله خو دا مهمه ده. کمینزاده صاحب، تاسو ویل چې خارجي شرکتونو څه که ایرانی دي، چینایي دي، که برټانوي دي، خصوصا دا د جی بی ایم په نوم د برټانیې والا، دلته د ما سره په نوټ کې دا ده چې په نوم د شمس ملي په نوم دغه شرکتونه چې افغاني ورسره تړاو لري، دا څه تضمین شته نړیوال چې واقعا د افغانستان دغه معدنونو ته زیان نه رسیږي او یا مسلکی تجربه لري چې په مسلکی ډول باندې استخراج شي؟
ګوري آشنا صاحب دا خبره خوډیر او هغه دا جنرالي صاحب خبره وکړه چې قراردادونه باید نشر شي. ګوره دا قراردادونه د افغانستان د صنایع او معدن د خونې لخوا دا فشار و چې باید دا قراردادونه لوی قراردادونه باید موږ را وسپړو. په دې کې ضرورت موږ لرو د موږ د افغان انویس سرمایه‌ګذاران چې دي شپږ اوه د سټیل میل غټه کمپانیان زموږ هغه دي شریکان دي په دغه شرکت کې دو څلوې فابریکې دي وسپنو وس دي ولې کول موږ لرو چې ګاډر لنګلارنګ دا ټول شان جوړو او سکرپ په افغانستان کې کامل دي وسپنې ختم شو. موږ د ایران نه په دغه تیر وختو کې د تیر درې میاشتو کې تقریبا په حدود دوه لکه ټنه تانو هغه وسپنه وارد کړې چې دلته شيخه ګول او خام مواد مې یعنی د غوزه وارد کړي. دا کمپنیان مجبور دي چې دلته موږ وسپنه استخراج کړو او دلته خپل پابریکو ته ورکړو. هاکزه د بیټریو په بخش کې موږ دلته اتب بیټریو پابریکې لري چې غو نه دوه کسه
د افغان فابریکې کې مشکل نشته. کمین زاده صاحب نه غواړم بس نه لږ څه تضمین ورکوي چې مسلکی استخراج وشي.
یو خپلخ کې آشنا صاحب د قراردادونه یو کل مخ کې نشر شول د میډیا د لټریکې ټول جهان درې سو کسانو دوته اپلای کړی و. په دې کې نونس شرکتونه ډیرش شرکتونه واجد د شرایط رو وتل چې په غو کې نونس شرکتونه تقریبا بارنده او اول او دوام او دریم کې راغلل. بیا ورسته دالته بیډنګ وشو هغه قانون چې په خاډ جمهوریت په وخت کې و د هغه قانون مطابق دو طلبي وشو اوپن دو طلبي وشو. موږ هلته تضمینات لرو د هر معدن د پاره یو میلیون
د چانه تضمین لري. او بخښه د چانه تضمین لري د چانه تضمین لري
نغد پیسې ډالر مالته یی خېری هرې وې کمپنۍ هلته پیسې ورکړي. یو کال کې دا قراردادونه بیا بین الوزارتي او شپږو وزارتونو یو کمیټه ورته جوړه شو. د وزارت معدن په خاني مامورین اکثره دلته وسټول شته د ټول غو وڅېړل. بیا ورسته دا راغله لغه ته د یو بین الوزارتي کمیټه و د شپږو وزارتونو دغه نه راغله شورای علي اقتصاد ته په کمیسیون اقتصادي کې بیرته غو راجې کړل دغه د اقتصاد وزارت ته. په دې مادینو باندې یو کال کار وشو او دا ټول اظهار و منشم شول. په دې کې دغه اوغه شرکتونه واجد شرایط چې هغه برنده شول او دوته مادین په غوصلی طریقه باندې ورکړل شول. وسبه وسبه مختکاو وسبه د اولی ابتدایي سرمایه چې هغه کوم اکتشاف په دوره کې اړ یو شرکت چې څه پیسې ویلې دغه بل لاس پیسه ده 15 پیسه ده پیسې وسبه بانک یې دی چې دا تضمین دی دا خداسه نه دی چې
هغه قرارداد ورکړي. زه لن جواب تاسو نه اخلم چون زه غواړم نورې پوښتنې لرم وخت ضایع نشي منګنه. تاسو دا تضمین کوي د یو مسول شرکت د رئیس په صفات یا د شریک په صفات باندې چې دا استخراج منظم کیږي د افغانستان د قوانینو چې تاسو ویل د پخوانی جمهوریت د قانون په چوکاټ کې دا قراردادونه شوي او ملي شتمنې کې دغه اوایت ټولیږي او د افغانستان معدنونو او قانونو ته زیان نه رسیږي. سمه ده
مو زه په خپل د افغانستان د دغه شرکت مسول په صفات باندې موږ جمعنی یو چې دغه شرکت ان شاء الله په هغه شپاپ شکل باندې به سخل چې قوانين دي د قوانینو مطابق به ان شاء الله موږ کار کوو او دا تعهد ورکوو چې 100% پروسس په داخل د افغانستان کې کوو. موږ د وطاق صنایع او معدن او هیله داده د امارات اسلامي نه چې هر معدن چې چاته ورکوي 100% باید په داخل د افغانستان کې پروسس
کړي. سمه ده پوه شوم. دا د صنایع او پټرولیم وزارت ویلی دی چې دا قراردادونه وایي چې د 15 تر 30 کلونو پورې اجاره ورکول کیږي چې غلط نه کم تاسو به تاسو کوي. ستاسو معلومات څه دي چې مثلا د افغانستان او شرکتونو دا د ونډي جزئیات مثلا څونه دي؟ څونه سهمیه به خارجي شرکتونه اخلي څونه داخلي اخلي او څومره د افغانستان ملي بودیجې ته داخليږي؟ دا فیصدي په کوم معیارونو مثلا تعین شوی دا ماغه قانون چې په خوانه ده که نوې معیارم ورته تاکله
ماغه قانون چې په خانه دی د افغانستان د سرمایه‌ګذاری قانون اجازه ورکوي چې 100% هم یو خارجي شرکت لته سرمایه‌ګذاری وکړي. اما د موږ د فشار په نتیجه کې امارات اسلامي دغه قراردادونه داسې کړ چې باید افغان شریک باید تاسو ولري. افغان شریک اوس په ځنې په یو قرارداد کې چې د ما پکروا چې هغه تقریبا 80% خارجي کمپنۍ او 10% افغانان وو نور په ټولو کې د افغان وانډه د خارجانو نه زیاته ده. ایمو هوادوال الحمدلله دغه شرکتونه شیم شي ملي چې تاسو یاد کو دا د موږ یو ډیر مشهور شرکت دی د جمهوریت په وخت کې د شرکت فعالیت کو د شرکت سرپ د بلیټون او د المونیم او د ټول بهر ته صادرات لرل په هرات مرکز موقعیت لري د ټول شرکتونه چې دل ترغلی د دیار رس کسان همکاران چې ما سره دی د غټو مالیدندگان او د جمهوریت وخت او د وس وخت وخت ندی چې غټ مالیدندگان د افغانستان دی دغه مو شریکان دی په دې بخش کې
د سې یو نمبر را کول شي د سې یو نمبر را کول شي چې تخمینا افغانستان ته څومره ګټه خالص رسیږي مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد 500 میلیونه د کال د دې ټولو قراردادونه
داسه او کوشنوس اول خدای دی چې وختي کې چې کار کوي افغانان دوه جان سالری یو د چې د مادن او تلاست زن یکینو د طلا په تپا باندې کینو ول اب د کوزه او ماتو شنلوان میګردیم یو د دې چې ماغه دروازې ته لاس ور کړو چې مخته نړیوال ماغه دروازې را کوله ک 5 سال وخت کولو کې چې ریشي روشن دی په مغو مو و پایو
خو نو دغه خلک کې چې څوک تضمین ورنه کې او سالان شي مثلا
اپا غړم تبعی زیر می را واس پړو په دې کې به غلطی امریجی اشتباهات بمریجی په یو معدن کې به اصلاح کو په دوام کې به اصلاح کو دغه کار چې شروع کیږي کلش سړی پم پم پوس بم سر تخیږي په زینه کې ورو 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 خیږي د بم سر ته داسې ممکن پدې کې به مشکلات رسی ځان به اصلاح کو مو یو ساختمانی شرکت په افغانستان کې نه لاره اوس الحمدلله 2000 ساختمانی شرکت صحیح
کمین زاده ستاسو ذهنیت ما او لیدونکو ټولو واوریدو تاسو ډیر امیدوار ماسته او تقریبا تضمین کول شي د خپل کار مسئولیت چون لري اجازه راکې چې زه د جمهوریتي سم
بنان دي مخسه امریکایي شرکتونه غلي وو په نن ورسره مې مجلس لاره د امریکې د اوتاق تجارت افغان امریکن اوتاق تجارت رئیس غلای وو دغه مجلس لاره امریکایي شرکتونه وو دلچسپي پیدا کړی چې د مخسه په مدنو کې د پرایویټ سېکټر سره ګډه سرمایه گذاري وو
صحیح ده دا مهم ټکی چې تاسو ذکر کو سره د دې چې د افغان امریکن چمبر اف کامرس یا ای سی سی چې دلته کار کوي په امریکا که دا د حکومت د چوکاټ نه بار کار کوي اما زه راځم دغه ته پښتنه جمهوریتي سپ تاسو نه مداوه چې د دې شپږنیم میلیارډ ډالرو ګټه به په څومره وخت کې فکر کوي چې د افغانستان ملي اقتصاد باندې یو مثبت اغیز ولري د پښتنه زکه کوم چې یو خو تاسو نه هیلی هستې د دې قراردادونو باره کې دویم نړیوال راپورونه مونږ دلته لرو چې تر 70% زیات خلک په افغانستان کې همداوس د یو وخت خواړه نه لري مګر دلته د میلیارډونو ډالرو د عاید ترلاسه کولو خبره کیږي
آشنا صاحب زه به مازی تسته دا خبره وکم زه ناهیلی نه یم چې د دې قرارداد اوسه مګر موږ افغانان دا د هر کونډې ړوند او د یتیم مال دی دا داسې نه دی چې د یو څو خلکو ملکیت دی نو په دې کې دا شفافیت ډېر ضروري دی چې باید ټول افغانان پوه شي چې په څه اساس باندې کم معدن څنګه قرارداد شوی دی دا خوښه خبره ده چې دا زموږ لږ لږ تجارت شامل دی لکه کریم زاده صاحب دی وویل مگر مشکل دا دی چې موږ څومره پوهه لرو په دې کې په دې پراخ لکه مقصد کریم زاده صاحب وویل چې ولا دا د وسپنې مادن چې اخستل شوی دی دا به تقریبا د وسپنو فابریکو ته اوس په افغانستان کې دغه څه فابریکې نشته چې دا دی د وسپنې ډبره چې د دې سره بلټ جوړ کړي او د بلټ سره بیا دا وسپنه پسې جوړ کړي او دا قرارداد باندې یو وخت د هندي کمپنی یو غټ کنسورشیم او چې سیل او جندال او دیپ شکی کې و او دغه دی دغه نظر و هغه وخت چې دا تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر غواړي چې صرف دغه مادن چې را استخراج شو ودې ته ورسېږي چې دا د وسپنې بلټ ورته جوړ شي دغه پسته بیا د دې سره وسپنه جوړیږي نو زه نه پوهېږم چې په دا دونه کم سرمایه باندې چې کریم زاده صاحب وایي چې موږ داسې دغه کولای شو دا ښه خبره ده چې افغاني شرکتونه دا زده کړي خلکو ته کار پیدا شي خو شفافیت ډېر مهم دی په دې مابینځ کې چې داسې نه سي چې سبا خدای نه خواسته داسې شان پشکي کې راولځي چې هم دا غټ غټ شرکتونه افغاني چې دغه پشکي کې پښیمانه وي هم د افغانستان خلک پشکي پښیمانه سي چې ولا دا دغه دا چې کریم زاده صاحب
تاسو جمهوریتي صاحب صبر وکړه تاسو داسې یو فکر کوئ چې لندن کې استه
یو تاسو ویل ته چې د جی بی ایم شرکت چې د برېټانی دلته اوس په دې یو قرارداد کې دخالت هم لري، هغه سره هم تاسو همکاري درلودله پوهیږي، یعنی یو څه نړیوال برخی فکر کوي یو نړیوال ناظر شرکت ته ضرورت دی چې د دې ټولو قراردادونو د څارنه او د دوی د فعالیت څارنه او ارزیابي وکړي، او هر میاش مثلا یا شپږ میاشتو کې یا درې میاشتو کې د افغانستان حاکمیت ته او بیا د افغانستان ولس ته په یو لوی لارې نه لکه میډیا د لارې یا یو بل طریقې نه وضاحت ورکړي شي. فکر کوي دا لازمیت شته کنه؟
بله، وو دا خو د دنیا اصول دی، دا صرف افغانستان نه نور دنیا هم دغه کار کوي چې هر څونه مادن سه د عاید راځي هغه راپور ورکول کیږي، او څه خو دا یو ای آی ټی آی ورته وایي اکسټراکټیو انډستری ترانسپیرنسی انیشیټیو، چې هغه دا د استخراج مادن سه چې هر څونه عواید دولت ته راځي هغه راپور ورکول کیږي، او دا صرف افغانستان نه دا نور بیخ ډیر ملکونه دي چې د دې عضویت لري او دغه راپور ورکول کیږي، او دا غوښتي چې افغانستان کې دا کار کیږي، موږ غواړو چې په مسلکی توګه دا کار وسی پرشچا باندې، دا چې ونسی چې ولا موږ وایو چې وسپنه په افغانستان کې د سکرپ مال ختم شو راسه موږ دا وسپنه دغه کو، دا وسپنه سم پروسس غواړي، سمې فابریکې غواړي، سمه سرمایه گذاري غواړي، او که موږ افغان ورور دغه توان لري په دواړو سترګو دا کار دی وکړي چې موږ نور افغانانو وړوندو ته کار پیدا
مننه. دا د لیدونکو ته معلوماتو ته یاسې ذکر کوم چې د قانون او پېټرولیم وزارت په دې معلوماتو کې د سی ویلي دي چې ټول وو قانون دی مجموعن چې په تخار کې د سرو زرو کان دی مثلا، او په دغه 12 کیلومتر مربع ټول مساحت لري چې چینایي شرکت ته ورکړي او افغان شرکت ورسره به ملګرتوب لري، همکاري لري. بل په لوګر کې د مس عینک دویم کان دی چې په دې باندې به 240 کیلومتر مربع مساحت لري چې په دې سره افغان شرکت دی او ور سره به نور پانګونه کیږي. بل په هرات کې د وسپنه یا د غوریانو د وسپنه کان دی چې په دې کې څو برخې دي چې په هغه باندې به په سوونو میلیونه ډالر وایي چې لګښت راځي. کمینزاده سه پښتنه مې تاسو ته راځي کوم چې دا بحث د سیالت ته دی چې تضمین وضاحت شفافیت ته ډیر ضرورت پیښ شوی دی. مثلا چا د دې ضمانت تر اوسه پورې کړی چې دا قانون به په دې بانه باندې مثلا نه تالان کیږي، نه چور کیږي یا نه استخراج کیږي چې د یوې خاصې ډلې د واکمنۍ د تحکیم لپاره به استخراج شروع کیږي او په ګټه به تمامیږي؟ وجه یې دا ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې چې اوس دی چې دوه کاله پوره دي، هیڅ ډول نړیوال رسمیت نه لري.
جناب آشنا صاحب، د افغانستان خلک محتاج خلک دي، احتیاج خلک دي، ضرورت لري کار ته، ضرورت لري اشتغال ته، ضرورت لري غذا ته. ګورئ تاسو فکر وکړئ زموږ سیاسي خلک نه یو او نه د سیاست سم کار دی، موږ سرمایه‌ګذاران د افغانستان یو، موږ دغه مقدس وظیفه ته ادامه ورکوو چې د خپلو هیوادوالو لپاره زمینه د کار او اشتغال برابر کړو، د دغه هیواد سم قول کړی، په دې هیواد کې د هیواد بچیانو ترجیح ورکوو، د بهر نش سرمایه زوري کوي چې خپل هواد کې وکړو، د خپل هوادوالو نه د هر حکومت چې دلته راځي دغه نمو میله داده چې د موږ د فعالیت مانع و نه ګرځي، ځکه موږ فعالیت په ټول افغانانو په خیر دی. ګوره که موږ وایو د موږ تر کومه ده پورې چې دلته یو د امارت اسلامي د طالبان حکومت د وزارت معدن او پټرولیم په دتیر یو کال کې 18 میلیارد افغانۍ د معدل او د درک ټول کړی، جمهورانی صاحب په جریان کې دی چې د جمهوریت په وخت کې موږ حتی 200 میلیون هم نشویر ټول اولای. دوهم مسئله دا ده چې د جمهوریت په وخت کې په قانون د جمهوریت کې 2.5% رویالټی و او 1% رویالټی د 2.5% د شویو مواد او 1% د خام مواد رویالټی و، د خلکو وس رویالټی کمترینه 12%، 14%، 14%، 40% او د تیلای هم 55% رویالټی به د خارجي کمپنۍ نه اخلي. دا بل مسئله. دوه مسئله خو شفافیت خو وی هم دغه بل په بل چې موږ یو خبره وکړو، هغه داسې چې دلته تضمینات ورکول کیږي، وګوره امه د وادوالو نه هیله ده، د خیر دی مختدم به موقع مساعده کو 50 کال کیږي، 100 کال کیږي چې موږ یو دا وطن ده، یو ته کې ماینونه دي، د لالونو خزانه دي، او موږ ورته ناست یو چې قرار لاسته زنی او د گدوایی په حالت کې امیدوار یم چې هوادوال موږ تشویق کو، او که موږ کیسه غلطیونه وي غلطیونه وکړي، ځکه د افغانستان خلکو په ګټه لري په تیر پوسه موږ نه غږیږو
کمین زاده صاحب خو تاسو نه او تاسو نه فکر کوي ولس تاسو خپل په افغانستان کې د یو تبه په صفات هستی تاسو په کم اطمینان باندې په یو نظام په چوکاټ کې دا سرمایه گذاری کوي او میلیارډونه ډالر باندې خبره کوي چې هغه هیڅ ډول مشروعیت تر اوسه پورې نه لري د جهان نه هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیک چینل ور سره رابطه نه ساتي او خلکو تقاضا ده چې دلته د یو منتخب لارې نه نظام راشي چې به امدا کارو کې دا خود ټولو له سرزو ده چې امدا کارو شي خود دې نشي چې سبا ته یو ډاله چې رسمیت نه لري پیسې واخلي بانک ټولي کې او د بانک نه یو تریلیون ډالر ځان سره وباسي بیا څوک دې تضمین ورکړي چې دا پیسې نه ورکیږي
ګوره د افغانستان د اقتصاد د 1 تریلیون ډالرونه په دشلو کولو ډیر شو کولو کې وو وتل چا څورتا وویل خو موږ امیدوار یو چې دا کار ونه شي موږ امیدوار یو د نړیوال ټولنې نم د هیله ده چې دغه قربانی د افغانستان ولس کیږي او د طالبانو د حکومت نم د هیله ده چې د نړیوال سره وغږیږي موږ وخت په وخت سکتوري خصوصي دا ویلي مشکلات سره حل کو ځکه چې پرسمیت و پیژندل شي نړیوال نم د هیله ده چې د جنگ چپټر خلاص شو ورسته دي افغانان باید سيو شي کل سل کال نورم جنگ وکړو مشکلات وکړو بیا هم دغه لار ده چې موږ افغانان
چې بس وخت کم دی او به خزه وړم دي مشخص بس تبیر تر اتاو شو سید د هیل مطرح شولې دا معقول دي چې خلکو د لیدونکو واوریدلې تاسو دې ته علاقه مند اسي چې نړیوال شرکت تاسو دغه فعالیتونو چې تاسو د قراردادونه کړی دي د نظارت مستقلانه نظارت یو کی حاضر اسي
زړه سر دینه نه زب زب د لاس او کی ماچی کم د اغه شرکت چې دای روشي د نظارت وکاو
او تاسو
زب خپل د ماچ څومره واسوي د مو د چې څومره واسوي ام دومره په زمينه ورته مساعده کړو حتی زه آماده يم چې هر نړیوال شرکت چې راځي اجازه اخستل یم موږ د سرمایه‌داران ټول رټول شو تر څو د شفافیت ما باندې راشي د ما د هر قدم نه د هر قدم د معدن نظارت وکاو او وی ګوري ځکه چې موږ په خدای باور لرو په ملک باور لرو او هیله ورزوم دا چې په دغه ملک زمينه د کار او اشتغال افغان ولسته پر هم کړو د ټولو هوادوالو نم د هیله ده چې په موږ پسې وداري دعا راته وکړي او په دوام قدم کې موږ نړیواله نه د هیله ده چې موږ ډیر خوښ شویو ټوټه ټوټه شویو 15 سال وکولم جان کړای زوتی د موږ سره کومک وکړه د امارات اسلامي مم د هیله ده چې زوتی د لا اقل د د مسائل حل کړي نړی سره تر څو موږ د یو بار وسخه عزت قوم په صفات باندې راولال شو او خپل هواد آباد کو او دیر سره کومک وکا چاته zarar و نه رسو ایمو هیله ده اولادم په بو کې غرق نشي اولاد تم چوک په کم سترګه و نه ګوري د افغان پاسپورت یو د تحقیرامیز پاسپورت نوی ایمو هیله ورزو ده په سیاست کې نور کار نه لرو پادشاهی دې دای کو ټاکس موږ ورکو موږ نه ارشه ټاکس خستای او بیا یې ورکو ورڅوک چې په دوه دای کې پاور سره نه مو یې رعایت شو
کورم ودان مننه کمینزاده صاحب زما یو د قپات د نو زما پښتنم کوم وخت به نیم کیږي مجبور خبر يم قطه کما غا داو چې دغه مجموعه د کنستلو د قانونو د کنستلو دغه پروسه څړه ول لازمی ده مثلا اساسا دې ته څړه ول امکانات په کار دي دا تاسو ول تلری کنه لری کلک مختصر معلومات را کی ډیر بخښی
امکانات ګره امکانات دا به ان شاء الله شیرون پکړی د بر ورود بهر نه به ماشینری ر ورود اوس شیرو پکاو په اول قدم کې باید موږ یک شاپ وکو اکتشاف تا دیونه تدری کوله واخل رو چې در ټول معدن اکتشاف کو د هر 50 متر کې برمکیږي بیا ورسته هم زمان بیا به د جواز دی د اگر کوي د استخراج کوي هغه جواز شرکوي په وخت کې په فابریکات سوتی شروع کوي د تا انرژي په کار ده حقیقت ته انفراستراکچر په کار ده ټول سیزونه ورته په کار دي د سالکی موږ نه دی کړی چې 2 میلیون 3 میلیون دا اوس ګوره مثلا په یو معدن کې چې یو څوک په اکتشاف باندې 10 میلیون ډالر سرمایه‌گذاری کوي $15 دغه پیسې ته تضمین ته خلی وزارت معدن او پټرولیوم دا د ټوکو مسخرو کار خو نه دی چې اوایي موږ غلی یو
سید اساسه د معلوماتو د لپاره
چې په کلیو نو نه دی ته تضمین ورکاو چې دا ظرفیت نه لرلای او دا تلسه مات شو چې افغانان معدن نشي استخراج
ولای اجازه راکړئ چې جمهوریتي سپ څه شه پیشنهاد لري او ادب هم ورو وخت لګیږي مهرباني
سمیم زاده صاحب زبرتسته یو خبره وکړم چې په ټوله دنیا کې چې زر تل کیږي دا هغه حق الامتیاز 50% د افغان تجار په شپږ 50% څنګه برابر دی دا خو غیر مسلکی کار دی دا مکوي دا خبره
چې ولا دی
مننه جمریانی صاحب، تاسو پیشنهاد وشو ورته چې کاشکې دا بحث ډیر اوږد وي، موږ به نور نظریات هم اخیستلې. زه د شیرباز کمینزاده صاحب نه او تاسو جلیل جمریانی صاحب نه ډیره ډیره مننه کوم. کورم ودان چې د بحث کې ګډون وکړو او معلومات هم شریک کړل. د لیدونکو د اوسیلې نم ډیره ډیره مننه. تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای باندې سپارو. الله مل شه.
کال د سپتمبر اتمه نیټه ده. د دېش د پوخ پرون ته په خیر اغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها.
طالبان چې له نړیوالو بندیزونو او بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، د افغانستان د طبي زیرمو د استخراج هلې ځلې زیات کړې دي. د طالبانو مشرتابه چې لا په نړیواله کچه د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندل شوی نه دي، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین او نورو هیوادونو سره تړونه لاسلیک کړې دي. په دغه تړونونو کې د نفتو، مسو، سره زر، لیتیم او نورو کانونو سپړل شامل دي. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته لویدیځو بسپنه ورکوونکو له افغانستان سره ټولې انکشافي مرستې چې د کال 2 میلیارد ډالر کېدل بند کړي دي، او دا کار په دغه هیواد کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شو. طالبان ادعا کوي چې داخلي سرچینې د هغو تشو د ډکولو لپاره کاروي چې د بهرنیانو د مرستو له بندېدو وروسته پیدا شوې دي. خو منتقدین ادعا کوي چې د طالبانو نیت بل ډول دی. د پرنسټن پوهنتون د عما او نړیوالو اړیکو د څانګې استاد آرین شریفي وایي هغه څه چې طالبان په دغو قراردادونو کې ګوري هغه نقدی پیسې دي او هم د چین له حکومت سره ډیپلوماتیک روابط. د افغانستان طبي زیرمو ارزښت ټریلیونه ډالر اټکل شوی، او په تیر وخت کې د امنیتي ستونزو له کبله بهرنیو پانګوالو دا سرچینې ونه شش پړلې.
گذرگاه مرز ترخه میان افغانستان و پاکستان روز جمعه 8 سپتامبر برای سومین روز پای هم در حال مسدود ماند که طالبان و مقامات مرزی پاکستان در مورد بازگشایی سرحد میان این دو کشور گفتگو میکنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه از مردم خواست است تا به ترخه هم سفر نکنند، زیرا با گفته وی این گذرگاه مرزی برای رفت آمد مسدود است. در همین حال مقامات طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که گفتگوها با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی مرز میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و ابراز امیدواری کردند تا این گفتگوها برای بازگشایی گذرگاه ترخم به زودی نتیجه بدهد. گذرگاه ترخم روز چهارشنبه 6 سپتامبر پس از آن مسدود شد که درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد.
بلخوا په هند کې د جیشل هیوادونو سرمشریزي پیریدو لپاره په نوې ډهلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ په نوې ډهلی کې پیل شي، چې پکې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن، د بریتانیا لومړی وزیر ریشی سونک او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د هند لومړی وزیر نریندرا مودي چې د جیشل هیوادونو د غونډې په څنډه کې د 15 هیوادونو د مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. نریندرا مودي د غونډې له پیل مخکې غواړي چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په موخه له مخ پر ودې هیوادونو سره زیاته مالی مرسته وکړي. ښاغلی مودي زیاته کړې چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره له یو محدود چلند څخه د یو رغنده چلند پر لوري حرکت ته اړتیا لیدل کیږي.
حکومت نظامی مالی میگوید که در اثر حمله یک گروه مرتبط با القاعده در منطقه ناامن شمالی این کشور به روز پنجشنبه 49 فرد ملکی و 15 سرباز حکومتی کشته شدند. حکومت نظامی مالی با نشر اعلامیه گفته است که یک قایق مسافربری در نزدیکی شهر تیمبوکو که در حال عبور از دریای نایجر بود هدف قرار گرفته است. در اعلامیه آمده است که مسئولیت حمله را گروه JNIM یک ائتلاف از گروه های مسلح مرتبط با القاعده به عهده گرفته است.
کو بیا هم په خره غلی په خبرونه کې راسره د سیاسي چارو شلونکې محمد هاشم دانش صاحب ملما ده.
دانش صاحب به برنامه خیلی خوش آمدین. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
تشکر. سلام
علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډوریان کرخه تورخم دروازه نن د دریم ورځ هم د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شو و چې د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه او په همدې دروازه د مال وړونکو موټروانان یې هم له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خدای نو نصر له همدې دروازې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
تورخم ته په لاره د مال وړونکو کانټینرو کتار دغه کانټینر نن دریم ورځ همدلته ولاړ پاتې دی ځکه چې د تورخم دروازه لا هم تړل شوې ده. د تیری چرشمې په ورځ په یاد دروازه د دواړو لوریو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نشتې وروسته دغه دروازه وتړل شوه چې دواړو لوریو ته چارواکي وایي د خلاصېدو لپاره یې خبرې روانې دي. دغه مسافر د همدې تړلې دروازې له امله دې غاړې ته بند پاتې دي.
افغانستان ما کراچی کې ډیپټی کمانډر راغی یو کال بعد راغلی نو دلته ګیډ باندې شو او بدلته پروت یو بدا چټیانی بدلته پوره شي او بس واپس په بیازو ماشومان دو سر به ملاو نو شو لاړ بس واپس بچان ته راغنه کې سونز لاړې او ګیډ باندې باندې بس واپس فزوم مسافر خلک یو.
دا بیا د دې مالړونکو لاریو موټروانان دي چې وایي شپه او ورځ دلته د سړک په غاړه به خوراک شاکه تیریږي او د تورخم دروازې خلاصېدو ته په تمه دي. دغه موټروانان وایي دوی تل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه ډول نشټو قربانیان وي او په شپو شپو همداسې منتظر پراته وي.
بس د پاکستان او د افغانستان د مسلې چې راشي مونږ به د قطارونو کې ولاړ یو نو بشتا نه ډوډۍ شته نه یو شیم نشته. بس جامعګانې دغه رقمې خیرنې او مطلب هیڅ د یو شی سهولت مونږ ته نشته. د شپې مطلب د ویریږو غله راځي توړه موړه رانه پټکي بوجی د دې خوانه کله جوار بار کو کله مطلب سیمټ بار کو کله یو شی بل شی بار کو او دا غی خونه مطلب ټماټر راوړو یا مطلب انګور راوړو دا شین راوړو. بس دې ستونزه ټوله مونږ ته ډریورانو ته دا ځکه ډریورانو ته دا چې زمونږ د ډریورانو څوک د پښتنې نشته دی نه څوک دا وی چې یاره مطلب دا ډریوران دا ترانسپورت ته ډیر سپک نظر دی. بس اکثره د دوی لانجی مانجی را شکار شه را شي تکلیف ټول مونږ ته
منګه دا غواړو د دواړو حکومتونو نه چې موږ ته لګ اسانتیاوي جوړي کی مشکلات کم کی کلندرانو تکلیف ته په دې قطارونو کې ولاړیو دوه او داسو د مانځو سیستم نشته دی. یوازې بس چلن روان شي مونږ په ځای پرې مونږ ډوډۍ سره نه پاتې لین تمنډي وو او چې لاړ نه شو وروسته نه راپسې نور ګاډي راځي غره نه مخکې کیږي نو بیا هم دې کې نورم لیټ کیو. نو مونږ غواړو چې بس حکومتونه مونږ سره همکاري وکړي دواړه حکومتونه مونږ ته کلندري اجازه راکړي نور د لارې کې له سہولت اسانه کې مشکلات ختم کړي او دواړه سره یو خیمو موافقې ته ورسي ښه روغه جوړه سره وکړي او دا جګړې مګړې نور ختم شي.
په ډیورنډ کرښه د تورخم دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ تر هغه وروسته وتړل شوه چې د دواړو لوریو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته وسوه. لا هم دواړو غاړو ته چارواکي وایي د لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، تورخم.
از جانب دیگر بل روجیو کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی میگوید که افراد کلیدی در داخل حکومت پاکستان روابط میان طالبان افغان و طالبان پاکستانی را بسیار خوب درک میکنند، به خاطر که به گفته آقای روجیو آنها از طالبان از آغاز تحریکشان حمایت کردند و اکنون طالبان افغان با طالبان پاکستانی پناه دادند. آقای روجیو در مورد ادعای دسترسی سلاح‌های آمریکایی به طالبان پاکستانی چنین توضیحات داد.
دلیلی وجود ندارد که به ادعاهای صدراعظم پاکستان شک داشته باشم. با در نظر داشت تحریک طالبان پاکستانی که بخصوص در داخل افغانستان فعالیت دارند و ما می‌دانیم که برای هزاران جنگجوی آنها پناه داده شده است و از جانب طالبان افغان حمایت می‌شوند. اعضای تحریک طالبان پاکستان به اساس گزارش تحلیلی تیم نظارت از تحریک‌های سازمان ملل متحد، رابطه‌ای که بین طالبان افغان و طالبان پاکستانی وجود دارد از دو دهه بدین سو ادامه دارد. ما سلاح‌های آمریکایی را در داخل پاکستان دیدیم. وقتی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور نظامی داشتند، برخی از سلاح‌های خفیفه به شمول دوربین‌های شبین و سایر سلاح‌های آمریکایی و مهمات نظامی به دست طالبان پاکستانی می‌رسید و برخی اوقات آنها موتورهای عامل اسلحه آمریکایی را که از پاکستان عبور می‌کردند به تاراج می‌بردند. اما برخی مهمات را از جنگ‌ها با قوای آمریکایی و غربی در داخل افغانستان به دست می آوردند، به خاطر که طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان در داخل افغانستان یک جا جنگ می کردند.
قدرمن ولیدونکو په خبرونه کې را سره ده سیاسي چارو شنونکو محمد هاشم دانش ملمده.
آقای دانش خیلی خوش آمدین به برنامه.
دانش صاحب، که څه هم پاکستانی طالبان وخت نا وخت په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په چترال کې برید لوی فکر کوي پاکستانی طالبان پیاوړي شي که کومه بل مسأله ده؟
مننه تاسو ته تخنیکی همکارانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د امارت اسلامي د دوه کال چې په افغانستان کې قدرت نیولې دی، د ټي ټي پی تحرکات په پاکستان کې بالکل ډیر سوي دي. ټي ټي پی هر ورځ خونړی حملې کوي او پر چیک پوینټو باندې انتحاري بریدونه کوي او حال تر دې راورسېده چې د چترال سیمه د دوی تر تصرف لاندې رااله. که چېرې چترال غرنۍ سیمه دوی ونیسي، هلته به دوی یو استراتیژیکي پایګاه جوړي چې هغه بیا هلته د بریکوټ و دې ځایو سره وصل ده. کیدای شي چې پاکستان حکومت ته پر اولین بار باندې داسې مخالفین پیدا شي چې هغه نظامي جایګاه لري، یعنی منظمه جبهي جنگ آمادګیان لري. په دې کې شک نشته چې دا موضوع د پاکستان پر امنیت باندې ډیر ناوړه اغیزه کوي.
بله، خب آقای دانش، اردوی پاکستان ادعا میکنه که تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های تندرو در خاک افغانستان پناهگاه دارند و با تجهیزات نظامی آمریکایی مجهز شدند. با گفته آنان حملات فرامرزی را طرح‌ریزی میکنند، موضوعی که طالبان همواره او را رد میکنند. نخست نظر شما را در این مورد میخواییم بدانیم.
پاکستان به خاطر از اینکه اولین کشوری است که در مدت 43 سال جایگاه تربیه و ترنینگ تروریستای جهان بوده، تمام گروپای تروریستی که امروز نامش پاکستان یاد داره و فعالیتایش خبر دارن، همه ایشان بدون چون و چرا و بدون استثناء پایگاهشان پاکستان بوده و با جنرالا و کرنیلای پاکستان رابطه بسیار حسنه دارن و همیشه با اینا ارتباط باتاتی داشتن. معلوماتی را که به دولت پاکستان پیش میکنه، معلوماتشان دقیق به خاطری است که ارتباطاتشان بین گروپ‌های تروریستی که فعلا یا در افغانستان و یا در مناطق پشتونستان و مرزی پاکستان قرار دارند، این ارتباطات وجود دارد. پاکستان در طول تاریخ وقتی که به همچون یک پدیده تندروی همیشه در مقابل همسایه‌ها از این وسیله استفاده می‌کردند، این وسیله امروز دامی شده که خود پاکستان در او گیر مانده و حیران مانده که چگونه بتانه از این موضوع خود نجات بده. که من هیچ فکر نمی‌کنم که پاکستان به آسانی بتانه بحران موجوده امنیتی را که تقریبا به وجود آورنده یک بحران اقتصادی در پاکستان شده، پاکستانی‌ها و یا رهبری پاکستان بتانه ایره مهار بکنه.
تاسو در خونو رابط ته اشاره کردنه سب که څه هم افغان طالبانو هڅه وکړه چې د پاکستان او د تحریک طالبانو پاکستان ترمنځ روغه جوړه وکړي، خو نتیجه ورنکړه. دوی ولی سره جوړ نشول یا وی جوړ ته ونه رسیدل؟
که تاسو ته په یاد دي د اولین غونډه د افغانستان کانټینټل هوټل کې وسو او حالت د طالبانو د تاریخ طالبانو مشران د ټي ټي پی او د امارات مشرانو شرکت پکې وکي د افغانستان طالبان او ټي ټي پی ته کوم داسې قاطع دلیل نه لري په دې خاطر سره چې ٹی ٹی پی وای چې په پاکستان کې انګلیسي قوانين چلیږي پاکستان یو هغه ملک دی چې د امریکای تر اغیز لاندې دی او د امریکای او انګلیش قوانين هلته چلیږي هلته شریعت نشته په دې خاطر سره مونږ غواړو افغانستان غو دی هلته یو شرعي نظام راوړو کچیرته د افغانستان طالبان وای چې نه دا جهاد په پاکستان کې روانه دی لکه مخکې چې فضل رحمان او نورو ملایانو دا فتوا ورکول چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی دا فتوا نن اورات شیخ نعیبت الله نشي ورکولای په دې خاطر سره چې تاسو ته جواته ده چې د افغانستان طالبان هم د پاکستان د حکومت په مقابل کې سخت حساس دي په دې شرایطو کې تاسو ته جواته چې په 2001 کال کې د دوی رهبری لاسونه تر شا وتړل امریکا ته تسلیم کړل که سلام ضعیف او خیر الاخر خو ادا کسان د طالبانو ډیر جک پوری رهبران د پاکستان په زندانو کې مړی او ژوندۍ حالت ورکتی هیڅ معلوم نه دي چې څنګه سو څنګه نسو د پاکستان دا طالبانو د حکومت د نسکوریدو اصلي جایګه و امریکایانو ته پاکستان ورکړه نو په دې خاطر هغه وقته تر اوسه پوری هم په افغاني طالبانو کې وجود لري او د ټي ټي پی به دریغه حمایت هم هغه وکړي کار څومره دی وای چې موږ د ټي ټي پی حمایت نکوو چې ټي ټي پی د ناتو په مقابل کې همیشه د افغاني طالبانو سره جنگېدل او دوی په وګه پر وګه قرباني ورکول اوس نشي کېدل چې دوی د ټي ټي پی سان د یادو باسي او د دې څخه د دې حمایت ونه کې.
بله آقای دانش، اگر وضعیت در منطقه به همین شکل ادامه پیدا بکنه چی نگرانی های در دراز مدت وجود داره؟
ای باری هست که بارها سر این موضوع بحث کردیم که کشور افغانستان و پاکستان به یک مرکز تندروای اسلامی تبدیل خواهد شد و این تحرکات در محدوده جغرافیای پاکستان و افغانستان محدود نخواهد بمانه. کشورهای آسیای میانه به شمول ایران، چین، هند هم متاثر از این قضایا خواهد شد. به این لحاظ است که شما شاهد هستین که از مدت یک ماه به این طرف سیاست روسیه و سیاست کشورهای آسیای میانه به شمول ایران در قبال طالبای افغانستان تغییر کرده. یک مقدار تلاش به این داره که موازنه قوت‌ها باید تامین شه و اینا باید سر یک حکومت افغان شمول باید اینا توافق بکنه، به خاطر که این جغرافیا را این کشورها بسیار خطرناک فکر میکنه، عواقبش هم خطرناک هست، به خاطر اینکه در اینجا مخالفین تمام کشورها در اینجا تجمع پیدا کرده، در وزیرستان و در خاک پاکستان اینا حضور دارن و وقتی که اینا حضور داشته باشه بر کشورها میتونه مزاحمت خلق کنه.
د سیاسي چارو شنون کې محمد هاشم دانش ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان تشکر از اشتراکتان.
د سپتمبر 11مه د امریکا په معاصر تاریخ کې د تر ټولو خونړي برید 22مه کلیزه. په افغانستان کې د دوه سیسو جګړې د ډیرو پایلو څېړنه او په افغانستان، امریکا او نړۍ کې د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت ژوره څېړنه د امریکا غږ په ټلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ مه هېروئ.
با ادامه برنامه صدقه خوش آمدیم. در این بخش برنامه صفی الله دلاور، رئیس سابق امور قنصلی سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی مهمان برنامه هستند که شان را خوش آمدید میگیم.
دلاور صاحب، خبرونه په خیر اغلی مونږ په دې برخه کې ریپورت لرو. د ریپورت تر خبرولو وروسته به تاسو ته راګرځو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی کابل ته تللی. دغه پلاوی مشري چې د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونې مشر جیفری ګریکو کوي، نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د سولې لراتګ او د فساد په کمیدو خوشحاله دي. یو شمیر کارپوهان د امریکایي سوداګرو د دې پلاوی سفر له څو اړخونو ګټور بولي.
ظاهراً لته باندې دو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی په کابل کې دی او پر طالب چارواکو سربیره د خصوصي سکتور لاستازو سره په لیدونو بوخت دی. د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریکو د چهارشنبه په ورځ کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په کانفرنس کې وویل له طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او له دې چې په افغانستان کې سوله راغلی خوشاله دی.
What we saw and heard this week هغه
څه چې موږ دا ونی ولیدل او واوریدل د دې چې د امارات حکومت د افغانستان لپاره د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم ته چمتو دی. زه وایم شم چې تیر حکومت هاته نه پوهید چې د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم څه شې دی. بنا ان موږ سوداګر غواړو چې د پانګو له راوړلو څخه په هغه صورت کې ملاتړ وکړو چې امنیت تضمین وي او اوس مهال په ډېر مواردو کې داسې ده. خو موږ په هیواد کې د پراخ بیخ بنسټ یا زربناو په برخه کې پانګونو ته اړتیا لرو.
د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سره چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ هم موجود دی د سفر زمینه د متحده عربی اماراتو لخوا برابر شوې ده. ښاغلی ګریکو وویل هغوی به امریکا ته له ستنېدو وروسته د یاد هیواد کانګرس ته په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي په اړه معلومات ورکړي او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په اړه به هڅه وکړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر هم د نن ورځې په کانفرنس کې وویل چې اسلامي امارات کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي
او په افغانستان کې پانګونې ته د دوی له لیوالتیا مننه کوم او ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارات د اقتصادي او سوداګری دی ودې لپاره بهرنۍ او کورنۍ پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابرې وي او بشپړ ملاتړ کوو ان شاء الله.
د اقتصادي چارو یو شمېر شنن کې افغانستان ته د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سفر ګټور بولی.
د متحده ایالاتو د اقتصادي پلاوی سفر افغانستان ته د اقتصادي لحاظ هم افغانستان لپاره ښه خبر دی. کولی شي چې د بهرنیو یا خارجي سرمایه ګذاري زمینه افغانستان کې مساعده کړي او د همدغه اقتصادي رابطو له طریقې کېدای شي چې د افغانستان سیاسي رابط هم د نړۍ سره ښه شي.
د امریکایي تجارانو دغه هیئت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي خبره کوي چې نړیوال بانک هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه په تازه راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې 6.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو په راټولېدو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. خو د ځینو پرمختګونو سره سره طالبانو د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته پر افغان میرمنو او انجونو نه یوازې د تعلیم بلکې د کار کولو په برخه کې هم سخت قیودات وضع کړي او اکثریت میرمنې په دولتي او نا دولتي اداراتو کې له کار کولو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په وروستي اقدام کې په ټول افغانستان کې د میرمنو سنگارتونونه هم وتړل چې له عملی ګڼ شمېر میرمنې له عوایدو بې برخې شوې. سمی اولا جلالزای در امریکا غیب
بایدامه برنامه سیدقه خوش آمدین. محترم صفی اولا دلوار رئیس سابق امور قنسلی سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی در برنامه با ما هستن. آقای دلوار خیلی خوش آمدین.
نمستم خبرونده بخیر اغلی.
آقای دلوار در شرایطی که هیچ کشور در جهان از جمله ایالات متحده آمریکا طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، سفر رئیس اتاق تجارت آمریکا به افغانستان را به کابل را چگونه ارزیابی میکنین؟
باز هم سلام بر شما جناب فیضی صاحب
مالک
و های محترم شما. اجازه بدیم که قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک کمک وضاحت ها در ارتباط به این نهاد مختلفی که در جریان از راپور هم از او نامه هایشان شدیدم یک وضاحت یا معلومات ارائه شود. هیئتی که رئیسش گریکو است به افغانستان سفر کرده. گریکو رئیس اتاق تجارت امریکا یا به اصطلاح US Chamber of Commerce نیست، بلکه ایشان رئیس یک نهاد غیر انتفاعی به نام افغان امریکن چمبر آف کومرس US Chamber of Commerce که معادلش البته در افغانستان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان است، یک نهاد بسیار بزرگی که تقریبا بیش از یک قرن عمر داره یا پیش از 100 سال در ابتدا در سال 1911 در وقت به جمهور وقت میخوایی مورد تهداب گذاری بکنه و بلاخت در سال 1925 تهداب گذاری میشه و تا به امروز ادامه داره و در او تجارای بسیار بزرگ کشور سهم داره و در پالیسی های اساسی مربوط به موضوعات تجارت در آن بحث میشه. و همچنان اتاق تجارت افغانستان هم تقریبا به می اندازه عمر داره که در سال 1310 در ابتدا تجارای افغانستان یک مجموعه حکمیت تجارتی را ایجاد میکنه که در طول تاریخ کنند به اتاق تجارت و صنایع افغانستان تبدیل شده. اما نهادی که ویت یا جف مسئولیت از او را داره و به افغانستان سفر کرده یک نهاد غیر انتفاعی یا non-profit organization است که در ایالت ورجینیا سب و راجستر می باشه و البته بر معلومات بیشتر بیننده های شما ما مطمئن هستم که در زیاد خبر هم هستن. چنین نهادها فقط به خاطر منافع عامه ایجاد میشن و کارهایشان هم بیشتر کارهای خیریه، تعلیمی، در بخش ادبیات، در بخش تحقیقات ساینسی و غیره می باشد.
در واسه تاسو د حیات سفر یو څه په اصطلاح برسران یا کمرنګو خودخو امریکایی او افغان چارواکي چې طالبانو سلطه دي دغه سفر یا دغه غونډې پاړي راتوک ته هلمندي خود لیدا
ګوري کته تاسو خپل راپور هم ولولي کله چې تاسو د بهرنی چارو وزارت هغه دی ویاند جملاتو ته که دیپلماتیک لحاظ نه غته وګوري هغه ویل دي سی کویک یا دی افغان چمبر اف افغان امریکن چمبر اف کومرس مشر ویت انډیویډوالز ویت بزنس انټرست یا هغه او یو تعداد تجاران سی هغه خپل تجارتی منافع لري دغه سی یو هیئت للی دی او افغانستان ته سفر کړی دی. نو زما د دې خبرو ټول هدف هم دغه دی چې مونږ باید د دې سفر البته چې د ورځې کې طالبان دغه موارد ته ډېر زیات ضرورت لري د خپل پرفیسي له لحاظه او هغه هدف تقریبا موجود دي او همداراز ډېری د دې لابیګران هم غواړي چې دا موارد غټ وښيي. ښه خبره ده تجاران سرمایه گذاران تللی دی افغانستان ته خدای دیو کسی هغه نافذه وای د وسوسه په افغانستان کې موجود دی دغه پر ټولار سرمایه گذاری وکي. اما د دې امریکا دی یو رسمي بنسټ یا دی یو نهاد استاد نه دی سیاست.
بله خب آقای دلاور، حالا که طالبان در افغانستان حاکم هستند و ادعا میکنن که امنیت نسبی برقرار است در افغانستان، آیا فکر میکنین که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد شده باشه؟
تشکر. امنیت یکی از مواردی هست که در ارتباط با سرمایه گذاری زیاد مهم است. البته یکی از فاکتورها و ما میتونیم بگویم که یکی از فاکتورهای اساسی، اما تمامی فاکتورها رو در بر نمیگیره. امنیت یک مورد زمینی هست فعلا وجود داره و هرگاه ثبات دایمی نباشه برای سرمایه گذاری و اون هم سرمایه گذاری های کلان، چون در بخش معدن این به یک ثبات دایمی و یک ذهنیت عامه و یک باور عمومی ضرورت داره. اگر شما بیادتان باشه در سال 2001 هم به نقسم یک امنیت کدامدتی وجود داشت و آمده بود، اما چون برای ثبات دائمی تلاش هایی که باید لازم بود و صورت نگرفت، تعداد کسایی که سرمایه گذاری کردن و ما عاقبتشان رو میبینین و یک درس متاسفانه تلخ
بود. دل کوم وخت پد کده زمون پسندم جواب راکې طالب چروا کې وای چې د برېښنا، قانون، کرنې، ترانسپورت، زیربنا او ټکنالوژي او نورو سکتورونو کې د پنګونې زمينه برابر شوې ده. پاره تاسو لاندې نظر به واورو.
ګوري د سرمایه‌ګذاري لپاره د زمينه مساعدي دوته مختلف فاکتورونه دي، لکه څنګه چې ما یادوري وکړله د غو موجودیت به منتقنات راکې چې بلې دا شایسته د دغه غټو سرمایه‌ګذاري او د موجودیت لپاره د ریل پټلیو موجودیت ډیر زیات ضروری دی. دی انفراستراکچرونو یا دی بنسټیزو تهدابونو هغه امکانات او کوم ضرورت سیدی دیغو موجودیت او دیغو اعلان ضرورتی سی هغه موجود و سی حتی دی دمادینو او دی دغه سترو پروژو دی تطبیق لپاره مونږ نن زمانی مطابق ټکنالوژی ته ضرورت لرو
ډیر زیات مننه د لور صاحب ستاسو لګړونه په دې خبرونه کې
یک جان سپاس
بخیر بشیز
قدرمن دوستان دا واز مګددی و نه خبرونه تر بیا خې چاره
شب و روزتان بخیر.